پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل له خبرونو کوو. بشیر په اخبار باندې نمړې د خبرونو سرټکی. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ ورځ د کډوالو د مخنیوي او ځینې نور فرمانونه لاسلیک کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي چې پاکستان په رښتیا امنیت غواړي، د ترهګرو پر ضد دې بې توپیره کار وکړي. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت له امریکایانو سره د بندیانو تبادله کړې. د خبرونو تفصیل. د جنوري په شلمه د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل دندې د پیل په لومړۍ ورځ په امریکا کې پر کډوالۍ او پناه غوښتنې ګڼ محدودیتونه اعلان کړل. د صدارتي فرمانونو په لاسلیک کولو سره هغه وویل چې د مکسیکو سرحد ته به پوځیان لیږي. نوموړي په امریکا کې له زیږیدو سره سم ماشومانو ته د تابعیت د ورکولو بندولو فرمان هم صادر کړ، خو د هغه دا امر به له قانوني چیلنجونو سره ځکه مخ شي چې په امریکا کې د زیږیدو سره سم د تابعیت ورکړه د آئین یا اساسي قانون برخه ده. ټرمپ د خپلې هغې وعدې په پوره کولو لګیا دی چې ویلي وو له امریکا څخه به لږ تر لږه 11 میلیونه غیر قانوني کډوال وباسي. ډونالډ ټرمپ د امریکې د 24م ولسمشر او مرستیال جیمز وینس د مرستیال ولسمشر په توګه د جنوري په 6مه د خپلو دندو لوړه وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي په پاکستان کې د طالبانو ترګري د ختمولو نیت نشته. هغه د جنوري په 6مه په پېښور کې خبرلاند ته وویل چې د پاکستان پوز مشر جنرال اسیم منیر سره په ملاقات کې هغه ته وویل چې که ترهګري ختمول غواړي نو د سنجیده ګامونو اخیستل دي وخی.
تاسو ټول عمر اعلانونه کړی دي او هغه اعلانونو نتیجې نه دی راوړي. چکو اپریشن دی هم ناکام دی، چکو ډایلاګ دی هم ناکام دی. نو ما ورته وویل چې اراده بخې، نیت بخې، ښکاری نه نیت بخې چې او زه طالب ختموم، زه دهشتګرد ختموم.
ایمل ولی خان او د خیبر پختونخوا د ځینو نورو ګوندونو مشرانو د پاکستاني پوز له مشر جنرال اسیم منیر سره د جنوري په 14مه په پېښور کې لیدلی و. پوز وایي د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي له کورمې سره نږدې په هنګو کې د بګن د هغو کډوالو لپاره کمپ جوړ کړی چې له روانو پوځي عملیاتو کډه کیږي. د هنګو ضلع کمشنر نواب ګل د جنوري په 6مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د 1300 کورنیو د ورکډه کېدو لپاره تیاری نیسي. د هغه په خبره کمپلې خیمې خوراکي مواد او دوایانې برابرې کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د جنوري له 19مې څخه په بګن کې عملیات پیل کړي دي چې له وجې ځینې خلک بې کوره شوي. د چارواکو په وینا د عملیاتو مقصد د هغو وسلوالو ختمول دي چې د جنوري په 14مې د سرکاري ګاډو پر کاروان برید کړی و. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې د امریکایانو سره یې بندیان تبادله کړي دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 27مه په یو خبر پاڼه کې د هغو امریکایي نمونه نه دی اخیستي، خو زیاته کړې ده چې د هغو کسانو په تبادله کې امریکا د خان محمد په نامه یو افغان خوشی کړی دی. د خبر پاڼې تر مخه خان محمد د امریکایي ځواکونو لخوا نږدې 2 لسیزې وړاندې په ننګرهار کې نیول شوی و. د کالیفورنیا یو عدالت ورته عمری قید سزا اورولې وه. پر هغه د ترهګرۍ او نشي موادو د قاچاق تورونه و. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې د طالبانو لخوا خوشی شوي امریکایان ریان کوربچ او ویلیام ویلس مکینټی نومیږي چې په 2022 کال کې طالبانو په افغانستان کې نیولی و. د ورځپاڼې تر مخه د دې تبادلې مشروطه خبره مخکینی ولسمشر جو بایډن کړې وه. د طالبانو د خبر پاڼې تر مخه له امریکایانو سره یې د دې تبادلې په اړه اوږده مذاکرات وکړل او په دې کې د قطر حکومت هم همکاري کړې ده. د پاکستان او ایران پوځي مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې کړي دي. د پاکستان پوځ د اماړي کوڅانګې د جنوري په 6مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنرال اسیم منیر له خپل ایرانی سیال میجر جنرال محمد باقری سره په پنډه کې وکتل. د خبر پاڼې تر مخه دواړو په دفاعي همکاریو او امنیتي حالاتو خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو په تیر وختونو کې د دواړو ملکونو امنیتي چارواکو د هغو وسلوالو د مخنیوي په حق کله غږیدلی چې د ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعال دي. دواړو غاړو د یو بل پر خاوره د وسلوالو په نښه کولو لپاره بمبارۍ هم کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
خبرونه مولا بشیر ګواخ نه اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د امریکا د ریپبلیکن ګوند ډونالد ترامپ بیګا د هغه هیواد د وسل وختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا چې په پاکستان کې شنونکي له دې هیواد سره د ترامپ ادارې د ممکن اړیکو په اړه څه وایي رپورټ پرې لرو. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د فوجي عملیاتو له وجې د کورمې د بګن او شاوخوا کلو د بېکوره خلکو لپاره په ټل کې د استوګنی او خوراک څښاک انتظامات کړي دي.
غریلو چې څیره سامان دي دا راغلي دي د کورم متاثرینو لپاره 17-18 فوملي ادبي تل کې د رجستریشن کیږي.
خو د عوامي نیشنل ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان بیا وایي حکومت د کورمې د مسلې په حل کې سنجیده نه دی.
د ریاست رټ نشته، خلک د لوګې مري، د ویان نشته، خلکو کورونا بریخي دي، تموانو کې اوسېدل د ډرامې کې ویرو خوښ وخت.
او په خوست کې د وی فوم جوړونه فابریکې مالک وایي رقم رقم سپنجونه جوړوي.
فوم تولید او هغه څه چې د فرش لاندې پوتاګونو کې استفاده کیږي او یو هغه د ناستې تشکونه سپنجونه دي.
هیله ده لمشال رډیو سره اوسې. اولنی موضوع ترازو ډونالد ترامپ د جنوري پر شلمه یعنی پرون د امریکا د وڅل وختم ولسمشر په توګه تر سوګند پورته کول وروسته ځینې صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. په هغو کې ځینې د کډوالو د مخنیوي لپاره دی. ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي ول چې امریکا به غیر قانوني کډوال باسي او له ګاونډي هیواد مکسیکو به څوک نه ور پرېږدي. د ولسمشر ترامپ د لوړې مراسمو او د هغه د کار د لومړۍ ورځې په اړه د بشیر ګواخ د رپورټ.
78 بایدن ایرا ایگزیکیوټیو ایکشنز ایگزیکیوټیو اوردرز پریزیدنشل میمو.
د جنوري په شلمه د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دندې له پیل سره سم د تیر ولسمشر جو بایدن لاسلیک کړي 28 صدرتي فرمانونه لغوه کړل. د هغه پر ځای خپل ځینی فرمانونه لاسلیک کړل چې د نورو ترڅنګ پکې هغه هم شامل دي چې په امریکا کې پر کډوالۍ او پناه غوښتنې ګڼ محدودیتونه لګوي. ولسمشر ترامپ د صدارتي فرمانونو په لاسلیک کولو سره د امریکای او مکسیکو پر سرحد بیړنۍ حالت اعلان کړ او زیاته کړ چې هلته به د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره پوځیان استوي. بل فرمان چې ولسمشر لاسلیک کړ هغه په امریکا کې لزګیدو سره سم ماشومانو ته د تابعیت په ورکړې بندیز دی. نوموړي په دې فرمان کې ویلي چې امریکا کې په غیر قانوني ډول میشته او یا په موقتی ویزو ورغلو کسانو ماشومانو ته به تابعیت نه ورکول کیږي. خداغه دا امر بال قانوني چیلنجونو سره مخ شي ځکه چې په امریکا کې د زیږیدو سره سم د تابعیت ورکړه د آئین یا اساسي قانون برخه ده چې د ولسمشر په فرمان نشي بدلیدلې. ډونالد ترامپ د امریکای د وڅل وختم ولسمشر او جیمز وینس د هغه د مرستیال ولسمشر په توګه د جنوري په شلمه د خپل دندو لوړه وکړه. وینس سېنیټر پاتې شوی او په افغانستان کې د امریکایي پوځي په توګه وخت تیر کړی دی. دوی دواړو د 2023 کال د نومبر په میاشت کې په شوو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې وه. ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین په مهال ویلي وو چې له امریکا څخه به لږ تر لږه 11 میلیونه غیر قانوني کډوال وباسي. رویټرز خبری اژانس د خپلو سرچینو له خولې ویلي چې په امریکا کې د کډوالو د مشتکېدو پروګرام هم د 4 میاشتو لپاره ځنډېدلی چې ښایي د هغو 1400 څخه زیاتو افغان کډوالو د ویزو کارونه وځنډوي چې امریکا ته د تګ لپاره انتظار باسي. ترامپ تر لوړې کولو وروسته وویل چې په هر څه کې به امریکا تر هر چا مخکې ساتي او زیاته یې کړه چې د امریکي طلایي زمانه همدا اوس پیل شوه.
The golden age of America begins right.
د امریکا تلای عصر له همدې شیبه پیلېږي. د موږ هیواد به د ودې خواته مخه کړي او یو ځل بیا به د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا درناوی کیږي.
د ډونالد ترامپ د لومړۍ دورې ولسمشرۍ په وخت امریکا د افغان طالبان سره په قطر کې د دوحې تړون لاسلیک کړ چې په اساس یې امریکایي پوځیان له افغانستانه وتل پیل شول. دا تړون وروسته د 2000 کال د فروری په 9مه د دواړو خواو ترمنځ نهایی او وشو. په افغانستان کې د امریکای د بیا رغونې د کارونو د څار دفتر سیګار د 2020 کال په مې میاشت کې په یو رپورت کې ویل چې د دوحې تړون د افغان ځواکونو د سقوط سبب شو چې له امله طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شول. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې حکومت ونیو، خو امریکا او ځینو نورو غربي هیوادونو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره د میلیونونو ډالرو لیګل جاری وساتل. ټرمپ په دویم ځل د ولسمشر په توګه سوګند پورته کولو یوه ورځ مخکې ګواښ وکړ چې که طالبان په افغانستان کې پاتې د امریکایي پوځیانو تجهیزات ونه سپاري نو هغه مرستې به بندې کړي.
د بشیر ګواښ رپورټ د ولسمشر په توګه تر سوګند پورته کولو وروسته ډونالډ ټرمپ وویل د امریکا طلایي ورځې پیل شوې. نوموړي په خپله تیره دوره کې د پاکستان د هغه مهال وزیر اعظم عمران خان سره په وایټ هاوس کې ملاقات کړی و او له افغان طالبانو سره د سولې د تړون خبرې پیل کړی وي. ولسمشر ټرمپ تر اوسه د پاکستان په اړه څه نه دي ویلي، خو تیره اونۍ په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته خبرداری ورکړل چې امریکا خپلې مالي مرستې بندولی شي. ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دا اوسنۍ دوره به د پاکستان او افغانستان لپاره څنګه وي، هغه هیوادونه به یې د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې مهم ځای ولري او کنه، دا به د راشد خټک په دې رپورټ کې وورو.
د ریپبلیکن ګوند یو مشر ډونالډ ټرمپ په 6 جنوري د امریکا د متحده ایالاتونو د 24مې ولسمشر په توګه سوګند پورته کړو، خو دا د هغه لومړی ځل نه دی چې د سپینې ماڼۍ استوګن کیږي. تر دې وړاندې ډونالډ ټرمپ په کال 2019 کې هم د امریکا د صدارت څوکۍ ګټلې وه. د پاکستان په رسنیو کې په دې بحثونه کیږي چې د هغه په حکومت کې به د امریکا تګلاره د دې سیمې په اړه څه وي چې پاکستان، افغانستان، ایران، هند او چین پکې موقعیت لري. اگر چې د پاکستان په هکله ښاغلی ټرمپ د خپل انتخابي مهم په مهال ډیر څه نه دی ویلي، خو د خپل سیالې کاملا هیرس سره د یو منظرې په وخت د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په طریقه کار نیوکه کړې وې. په پاکستان کې ډیر شنون کې د دې سیمې په اړه د ښاغلي ټرمپ د تګلارې په حق لا بیل بیل نظرونه څرګندوي. خو په لاهور کې د جنگ ورځپاڼې کلم نگار محمد مهدی مشال رادیو ته وویل چې ډیر خلک د ټرمپ د حکومت په باره کې داسې نظرونه څرګندوي لکه هغه چې په لومړي ځل د امریکا صدر جوړ شو، حال دا چې هغه تر دې وړاندې هم صدر پاتې شوی دی او د دې سیمې په اړه پالیسي او د حکومت والای انداز هر څه ښکاره دی. په دې سیمه کې د ټرمپ لپاره تر ټولو مهم هیوادونه چین او افغانستان دي. د افغانستان په حق له هغه ښکاره ویلي دي چې د امریکا لخوا لګل شوې مرستې د طالبانو لاس ته لویږي، نو د دې مطلب دا دی چې د افغانستان په اړه به د هغه پالیسي خامخا بدلیږي. خو د پاکستان سره د امریکا اړیکې به د چین او پاکستان د اړیکو په بنیاد وي. که پاکستان د چین سره صرف تجارت کوي نو ټرمپ ته به کوم اعتراض نه وي، خو که امنیتي اړیکې ورسره ستي نو ټرمپ به نیوکه پرې کوي.
امریکن سفیر جو ہے وہ واپس آ چکے ہیں.
پاکستان کے دا امریکہ سفیر بیرتا تللے دے، اس پر خغا پزائی نوے سفیر رازی. خدا با قتل والی چی دو یو کیریئر ڈپلومات رہ لگی کنا سوک زنگڑے استازی رہ لگی. کہ زنگڑے استازی رہ ولی گنو دے مطلب داری چی امریکہ دا دیسیمی پا اڑا نوے پلان لری. کہ کیریئر ڈپلوماتی رہ ولی گنو مطلب داری چی دا امریکہ و دا پاکستان اڑکی با ہمدگا شانوی سنگا چی
اسی طرح چلتے رہیں گے.
په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان په باره کې ټرمپ ځکه څه نه دی ویلي چې هغه د یو لوی ملک صدر دی او د ټولې نړۍ سیاست یې په نظر کې دی. په پاکستان کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې ټرمپ د یو خاص ګوند ملګری دی، خو داسې نه ده. هغه به ګوندونو ته نه ګوري بلکې د ملک په اړه به پرېکړې کوي او د چین له وجې په پاکستان فشار هم راوړی شي.
پاکستان تر اوسه پورې چین سره هم ډېر ښه تعلق ساتلی او امریکا سره به هم کله ښه کله بد. پریشر به په پاکستان ډېر زیاد شي، کو د امریکای او د چین تعلق خراب شي، سن کمپنو باندې پابندیاں نه لګی دي. خو ټرمپ وخت کې به دا نور پریشر زیات، هغه به پته لګی چې اوس څنګه پاکستان څنګه ریاکت کوي او د امریکا څومره حد پوری دي. ځکه چې امریکا بهرال ارس شي پاکستان سره ودا کوي خو مکمل به پوی خو دي دل اوم نه غواړي.
په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې پخوانی ایډیټر عارف نور مشال رډیو ته وویل چې د ټرمپ په حکومت کې به د سیمې لپاره د امریکا په پالیسۍ کې څه ناڅه بدلون خامخا راځي، چې دی شي د هند سره د امریکا اړیکې هم دغه شان پاتې شي څنګه چې اوس دي. البته د ایران او چین لپاره د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون ډیر امکان دی، ځکه چې ټرمپ په خپل تیر حکومت کې هم د ایران سره په خوا شوی یو تړون لغوا کړی و.
چین کے ساتھ تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ
کېدای شي د چین او امریکا ترمنځ اړیکې خراب شي، ځکه چې ټرمپ ته انتخابي مهم په محل ویلو چې د چین نه امریکا ته وارداتو باندې به مالیه لګوي. اگر چې دا دومره اسانه خبره هم نه ده او خپل امریکا ته هم اقتصادي ستونزه جوړېدای شي، خو امکان دی چې داسې وشي او د دوی اړیکې خراب شي. دغه سو شیان به په راتلونکو سورزو کې
جو همه آنے والے دنوں میں دیکھنی پڑیں گی.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر ملیحا لودی هم مشال رډیو ته وویل چې د ټرمپ د صدر جوړېدو به تر ټولو زیات اغېز د امریکا او چین په اړیکو وي. د اته اویا کلن ډونالډ ټرمپ د مرستیال په توګه جی ډی وینس سوګند پورته کړو. د سوګند پورته کولو په مراسمو کې د خلکو د یو لوی شمېر نه علاوه د امریکا او نورې نړۍ سیاسي مشرانو او لویو کاروباریانو هم ګډون وکړو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
ډونالډ ټرمپ د جنوري پر شلمه تاسو اوریدل چې د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې لوړه وکړه. نوموړي د 2024 کال په نومبر کې خپلې ډیموکراټي سیالي کاملا هریس ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړې وه. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي هیله من دي چې ټرمپ ښایي په خپله واکمنۍ کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز په ختمولو کې مثبت رول ولوبوي. تفصیل د پامیر ساحل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه په سپینه ماڼۍ کې خپل څلور کلنه دنده پیل کړي، یو شمېر افغانان هیله من دي چې هغه به په افغانستان کې د نجونو تعلیم په بحالولو کې مثبت رول ولوبوي. ټرمپ تیر کال د انتخاباتي کمپین پر مهال پر افغان نجونو او ښځو د بندیزونو او محدودیتونو یادونه نه وکړي، خو له افغانستانه یې د سرتیرو ایستلو د بهیر پر سر پر پخواني ولسمشر جو بایډن نیوکې کولې، خو بایډن په بیا بیا د خپلې تګلارې دفاع کوله. ټرمپ د خپلې واکمنۍ پر مهال له طالبانو سره د سولې موافقه کړې وه. اوس د هغه ولسمشرۍ د کابل اوسېدونکي هیله من کړي دي چې افغان نجونه به د تعلیم ترڅنګ نورو مواقعو ته لاسرسی ولرلی شي. د کابل یوې اوسېدونکې امینې په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ته وویل: دا وایي زه هیله من یم چې ټرمپ به ښایي ژر یا وروسته له افغانستان سره مرسته وکړي او د نجونو ښوونځي به بیا پرانیستل شي. یو افغان سوداګر حمیدالله نظری فکر کوي چې که د ټرمپ په ولسمشرۍ کې د ښځو په وضعیت کې عمومي بدلون راشي نو دا به ډېر ښه وي. دوی زموږ یو شمېر خلک او ځینې سیاستوالان فکر کوي چې ټرمپ ښه انتخاب دی او ټاکنې په ډېرو رایو ګټلې وي. خلک هیله لري چې عمومي بدلون راشي او په ځانګړي ډول د نجونو تعلیم بحال شي او هغوی له فرصتونو برخمنې شي، ځکه چې موږ ټول دې ته اړتیا لرو. ښځې د ټولنې نیمایي نه بلکې د بشپړې ټولنې ښکارندوی کوي، نو که د نجونو د تعلیم په وضعیت کې عمومي بدلون راشي نو دا به ډېر ښه وي. طالبان د 2021 زیږیز کال د اګست پر 15 پر افغانستان واکمن شول او له هغه وخت راهیسې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د 2022 زیږیز کال په ډسمبر کې په پوهنتونونو او د تیر کال د ډسمبر په پیل کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د طالبانو د اقداماتو پراخ نړیوال غبرګونونه پارولي، خو هغوی وایي چې د شریعت له مخې نجونو او ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي او د نجونو د تعلیم لپاره د مناسب چاپیریال په تیارولو بوخت دي.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
مشال ریډیو د اردوونکو په هنګو کې د کورمه د بیکوره خلکو لپاره د کیمپ جوړولو کارونه پیل شوي دي. چارواکي وایي صوبایي حکومت ورته خیمه، کمبلې او نور سامانونه لیګلې دي. دا کیمپ محمد خواجه نومي سیمه کې جوړیږي. چارواکي د سلګونو کورونا د بیکوره کېدو اټکل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د کورمې په بګن کې عملیات پیل کړي دي. حکومت وایي هغه وسلوال په نښه کوي چې دوی پر کاروانونو یا قافلو په بریدونو کې ښکیل دي. نورحال ممتاز بنگش را کوي.
د کورمې ضلع نه بیکوره شوي کورنۍ مرستې لپاره صوبایي حکومت له اړخه امدادي سامان انګو ضلع ته رسېدلی دی. بلخوا د ضلع انتظامیه وایي په کورمه ضلع کې د پوځي عملیات پیل کېدو نه پس د بیکوره شوي کورنیو لپاره یې د انګو ضلع په محمد خواجه سیمې کې کیمپ جوړولو پریکړه کړې ده. د یادې ضلع مرستیال کمشنر نواب ګل د جنوري په 16 مشال ریډیو ته ویلي دا امکان لري چې په کورمه ضلع کې د پوځي عملیات پیل کېدو نه پس په ابتدایي پړاو کې شاوخوا 1300 کورنۍ بیکوره ورشی او هنګو ضلع ته کډه وکړي.
صد کوم سامان صوبای حکومت طرف نه ضلع انتظام یې هنګو ترغلې ده. دې کې ټینټس او فوم تاسو ګوري لګې ده، بلانکیټ حکومت کیمپ سره ریلیټډ سامان دا غټول ورکې ده ان شاء الله. او دینه بعد مو چونکی هغه دي محمد خواجه کې دا کیمپ دی پر لیولینګ کو او څنګه موسم دغه دا باران او دندې وجنه دا مو دغه کو سٹور کړو، نو ان شاء الله به دا مو کیمپ کې یوز کوو دا متاثرین کورم ایجنسی دی پاره
انګوز لیلا پاره د قدرتی افاتونو د نظم اداره یا پی ڈی ایم ای د رابطی افسر شادراس بدی محل مشال ریډو ته ویلی د 1500 کورنیو سامان د انګوز لی انتظامیه ته حواله کړي د زیات کړه چې پټل تحصیل کې د بیکورشوی کورنیو د رجستریشن نه پس به یاد سامان دوی ته ورکول شي
صبایا حکومت پر ڈائریکشن باندې پی ڈی ایم ای نن شپه تقریبا دا 30 ٹرکونه دي پدې کې 500 ٹینس دي او 1000 میٹریسز دي او ہائیجین کٹ دي پلاسٹک شیٹ دي پلاسٹک میٹ دي او د گھریلو چسوره سامان دي سرچ لائٹ وغیرہ دا ټول سامان داراغلی دے دے کورم متاثرین دا پارا تقریبا 17-18 فیملی ادوی چې کوم فیملی راشي التا پراپر ټل کې دی رجسٹریشن کیږي نو بیا التا چې کوم سایډونه ائیډنټیفای کړی دي صوبایي ګورنمنٹ نو هغه کوم کالجز دی په کې بده کمولیټ کیږي
چرواکو په کورم ضلع کې د عملیات پیلولو پریکړه تر هغه وروسته کړې ده چې د جنوري په 14 وسلوالو په پکن کې پړه چینار ته د مال لیدونکو گاډو پر قافلې برید وکړ چې پر مهال یو شمیر سرتیرو او ډرایورانو ته مرګ ژوبلا واوخته او یو شمیر گاډي وسوسېدل پولیسو او امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر شا تمبولو لپاره کاروي وکړه او هلیکاپټرو پر بګن بازار او شاوخوا سیمو ډزې وکړې په کورم کې تازه پرمختګونه په داسې مهال شوي چې د جنوري په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا حکومت په منځګړیتوب د سولې تړون کې دو پر سربیره لا هم لارې تړلې پرتې دي او ترنګلتیا پای ته نه ده رسېدلې په وروستیو میاشتو کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ په جلا جلان خطو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوختې او د مالي زیانونو ترڅنګ له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د کورمې لویې لارې بندې دي چې ولسې په وار وار د خلاصولو غوښتنه کړې ده ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ
د کورمې په بګن کې د جنوري 15 پیل شو پوځي عملیاتو کې لا هم نه څوک نیول شوي او نه هم چارواکو د چا د وژلو خبر ورکړی دی البته پر ځینو سیمو له هلیکاپټرو ډزې شوي دي حکومت وایي دوی هغه روانکاري ختمول غواړي چې پروستیو کې پر سرکاري قافلو بریدونه کړي دي خو ځایي خلک وایي عملیاتو خلکو ته ډېرې ستونزې جوړې کړې او ژوند یې په ټپه درولی دی تارک اورگزے په دې رپورټ کې حال راکوي
په کورما کې د مال لیږدونکو گاډو پر قافلې تر برید پس د بګن پر سیمه پیل شوي پوځي عملیات لا هم دوام لري په کوزا کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخبور شي مشال رډیو ته پر 14 جنوري ویلي د ګلپورز له هلیکاپټرو د سرې غواړګې او پستونې پر علاقو شلنګ شوی خو پکې د مرګ ژوبلې اطلاع تر سره نشته چارواکي زیاتوي کسو هم تر اوسه د عملیاتو پر وخت څوک ژوبل شوي او نه گرفتار کړي خدا د چپبګن کې مهم ځایونه د پوسټ تر واک لاندې راغلي دي چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې د جنوري ل 28 منټې د ورانکارو پر ضد لټونی عملیات هم پیلوي چې پکې د مزاحمت سره مخامخ کېدای شي د سیمې پولیسو پر قافلې د شیوبرت په تړاو کې پرشل معلوم او ترشلو زیات نه معلومو کسانو باندې د دهشتګردې پرچا کټ کړې بلخوا له سیمې اقبال بادشاه مشال لډیو ته د نه پښپا ویلې ځینې خلک د عملیاتو لایر خپل کورونه پرې خودلې خو چې کم هغل ته پاتې دي هغه تر مشکلاتو لاندې راغلي
او مو خلک ډېر تنگ شوي دي زنانا کورو کې دي بچیا کورو کې دي او هیڅ درک نه لګي چې څنګه کور نه وځي خپل فوج یا پولیس یا ایف سی دور غلوی کور نه بار وتاه نشي نو کورو کې کوم خوراکي سامان او ټماټر یو شای بل شای غا ختم شوی دي او دوه موري دا پرشاند نه نه شلنګ و شو جنور دي کې ولګي د لوځي میګي دا سامان ولګي دلو
په کورما کې په 19 جنوري پوځي عملیات تر شروع کېدل پس لا بګن او سره شاوخوا علاقو لکه مندوري او چت چارخیل سپری پړاو او سپریو خلکو کډی وستل پیل کړی دی ل سیمې بیکورشیوی کډوال د منځنی کورمه او ټل پلوټ تر وتلو پس هغوی دا وخت خپل خپلوانو او یا کرای کورونو کې پاتې کیږي او ځینې داسې هم دي چې په ټل او هنګو کې جوړ کمپونو ته ورغلي د مندوریو محب الله مشال لډیو توای د عملیاتو له کبله بیکورشیوی خلک دا وخت مرستو ته اړتیا لري
یعنی کمپونه څکوم دی دی حکومت سیډ نه اغا دی داسې سہولات ورکې نشته په دې چې یخنی ډیره زیاته ده سړه ده او دا خلک الریډی دی حکومت د مدد په انتظار نمو حکومت نه دا مطالبه کوو چې دغو خلکو او خو امداد وکړي او دا د زر تر زر بیا خپل کورونو ته په خیر سره واپس بوزي
بلخوا په دغه اړه د قدرتي افتونو سره مبارزه د صوبایي ادارې یو چارواکي احسان داوړ مشال رډیو ته وای مخکې په 22 نومبر هم له کورمې بیکوره شوي خلکو د پاره زر ټینټونه امدادي سامان او نقد پیسې د هنګو او کورمې انتظامیه ته ورکړي او چې کله عملیات پیل شول نو د اتوار پر ورځ په 22 ټرکونو کې مزید ټینټونه کمبلې بسترې لوخي او داسې د ژوند نور ضروري سیزونه ورولېګل. دا وړ وای که نور څه ضرورت وي هغه به هم ورته پوره کوي او زیاتوي نه غواړي د سیمې متاثرین وکړیږي چې د هغې لپاره چټیانې منسوخی کړي او هنګامي پوزیشن یې خپل کړی دی.
پی ډی ایم ای چې کوم ایمرجنسی مرکز دی هغه شپه ورځ فعال دی او هر څوک کولی شي چې په 1700 باندې په ایمرجنسی په صورت کې کال وکړي. او د دې موسم د واجه نه چې موسم هم سخت هلته نو پی ڈی ایم ای چې داسې وشمره چې پریډ الرټ باندې ده او هر قسم چې څومره هم امدادي کاروایان وي هغې ته پی ڈی ایم ای تیاره ده.
په کورما کې د اتوار پر ورځ حکومت پر سیمه تر هغې پوځي عملیات شروع کړي چې هغه هلته په 16 جنوري لیټل سیمې د پړچنار په لور روان د مال لېږدونکو ګاډو قافله تر وسلوال برید لاندې راغلله. په هغه برید کې سخت مالی او ځاني تاوانونه اوریدلې ول. که څه هم د وتیزو قبیلې مشران پر بګن پیل شوي پوځي عملیات نسم بولي خو د کوهاټ ډیویژن کمشنر سید محتسم بالله شاویلی دا عملیات د مقامی خلکو پر ضد نه دي بلکې هغه ورانکاري لمنځه وړل غواړي چې سیمه لا بدمنه سره مخامخ کړي. طارق قرقزه مشال ریډیو پېښور.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي صدر سینیټر ایمل ولی خان ویلي د وسلوالو پر ضد به د پاکستان پوځ عملیات هله بریالي کیږي چې هغه ادارې د زړه له اخلاصه وکړي کنه نو د په خبره د تیرو هغو په څیر به د ګټې پر ځای مسلې وزېږوي. خان دا راز غوښتنه کړې چې پاکستان باید د افغانستان په کورنیو مسلو کې لاسوهنه بند کړي. بلخو حکومت او پوځ وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. د پاکستان مرکزي حکومت بیا د افغانستان له طالب واکمنو غوښتي چې په هغه هېواد کې د پاکستان او طالبانو ته پناه ورکولو پالیسي ختمه کړي خو افغان طالبان وایي د افغانستان خاوره د هیڅ یو هېواد پر ضد کارول کېدو ته نه پرېږدي. د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
باچا خان پوهنتون 400 باندې د وسلوالو د برید نه هکاله پوره کېدو په موقع دوی ویل چې کورم کې ترهګری ختمول لپاره ریاستی ادارې سنجیده نه دي.
چې تاسو ټول عمر اعلانونه کړی دي او هغه اعلانونه نتیجې نه دي راوړي. چې کو اپریشن دی هم ناکامه دي, کو ډایلاګ دی هم ناکامه دي. نو ما ورته وویل چې اراده بخې, نیت بخې, ښکاری نه نیت بخې چې او زه طالب ختموم, زه دهشتګرد ختموم. هغه تش د ټوپک نه نظریه چې سونه کوم ختمه کړه نظریه ته د طالبانیزیشن کې اوسه جوړ نزاد خراب کړم. چا خراب کړم؟ فوج, مولا, اکسټریمیست بار نه پکې پیسې راغلي. نو ما ورته چې تا نن زما د تقدیر فیصله کې او په داسې طریقې کې لہذا زدا غنم چې سنجیدګي دی خوخي. زه رچین او د امریکای ترمنځ دنګلو ته تیار نیم, زه د ایران او د امریکای ترمنځ دنګلو ته تیار نیم, زه د هندستان سره افغانستان سره د ټولو سره مسلې حل کوم, زه په خپل ملک خپل پالیسی چلوم, د امریکای پالیسی نه چلوم.
نو وړ وای کورم کې د حکومت هیڅ عملداري نشته دی او هلته د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه روانه ده. باید د هغه ستونزې هوار کړل شي او حکومت او ریاستي ادارې خپل سنجیدګي وخی.
د کورم مسله ډېر غلط هندل شو. یو ملک کې بدونه شي چې ستا یو ځلې تاسو اپروچ نشته, د دننتلو د بار راتلو یو لار دا تا بند کړه, د ریاست رټ نشته, خلک د لوګي مري, د ویان نشته, خلکو کورونا بریخي دي, تموانو کې اوسې دي, د ډرامې کې ویرو غوښ و چې دلته دی ویرو غوښ و شاته پسونو مړ شي. د کورم په کار دي چې فورن د مسله حل شي. دا د هیومن رائټس وایلیشن روان دی هلته چې څوک هم کوي, کو دفاعي ادارې کوي, کو طالب گئی, کو فورن دی, کو هر څوک دی, کو پکار دی, جلا مسئلہ دی ختم.
ایمل ولی خان د صوبې په امنیتی حالات ویل چې واره بیا په پښتنه خوره لوی جنگ راچول شوی دی. باید ټول پښتانه د سیاسي اختلاف بالاتر د لپاره یو موټی شي چې رده مخه ونیسي.
دا اور دا نه ګوري چې دا نشنلې دی او دا پیپلې دی او دا مسلم لیگ دی. دا چې کله دماکو شي توبه خدای توبه, هغه حالات ته خدای بنګ ته بیا نه کوي. نو موږ وکتل چې زمنګ مهند خويند لاړې, زمنګ د پټکی مشران لاړل, زمنګ ګلالي بچی لاړل, زمنګ سکولونو کې دماکه وشوي, زمنګ اوجرو کې دماکه وشوي, زمنګ جمعهتون د مذهب پنوم دماکو کې تباشو. لہذا زه انم چې زمنګ ریاست یو وار بیا غسخا گیمو کو او دې زه ته رو رسولو.
دا گاونډي هیواد افغانستان سره په پوله باندې دا کلکیچ پړه نوموړی ویل چې دوانو ځای ته پښتانه ځپل کیږي. باید دوانو هیوادونه نه د بل خپلواکي قدر وکړي او پاکستان له هم د خپل ملک دنه حالات سمول پکار دي نه چې په نورو تور نه ولګي. عوامي نېشنل ګوند د خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان باچا خان و درشمتلین او د هغه د زوی خان عبدالولي خان نولسمتلین په موقع د صوبې ټولو ضلعو کې سخت کال د سیاسي غونډو او جلسو سربیره اسلام آباد پنډه او کراچۍ کې هم دستوري غونډې اعلان کړې دي چې تر 13 فروری به دوامدار وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز به له بشیر ګواښ نه اورو.
د جنوري په شلمه د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې دندې د پیل په لومړۍ ورځ په امریکا کې پر کډوالۍ او پناه غوښتنې ګڼ محدودیتونه اعلان کړل. د صدارتي فرمانونو په لاسلیک کولو سره هغه وویل چې د مکسیکو سرحد ته به پوځیان لیږي. نوموړي په امریکا کې له زیږیدو سره سم ماشومان ته د تابعیت د ورکړې د بندولو فرمان هم ورکړی دی، خو د هغه دا امر به له قانوني چیلنجونو سره مخ شي، ځکه چې په امریکا کې د زیږیدو سره سم د تابعیت ورکړه آئینی یا اساسي یا د اساسي قانون برخه ده. د کورمې په بګن کې نن د پوځي عملیاتو درېیم ورځ ده چې د ځایي خلکو په وینا ولسي وګړو ته ستونزې جوړې کړي او هغوی تر کورونو پورې محدود شوي دي. د بګن یو قومي مشر اقبال بادشاه د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې ځینې کورنۍ کډوالې شوې هم دي چې حکومت ورسره مرستې نه دي کړې، خو په صوبه کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم وان احسان داول مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځینې خلکو ته نغدې پیسې ورکړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي په پاکستان کې د طالبانو ترګری د ختمولو نیت نشته. هغه د جنوري په شلمه په پېښور کې خبرلاند وویل چې د پاکستان پوز مشر جنرال آصف منیر سره په ملاقات کې هغه ته وویل چې که ترګری ختمول غواړي نو د سنجیده ګامونو اخیستل دی وښایي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت او پوز وایي چې په خبر پښتونخوا کې په بېلابېلو سیمو کې هدفي عملیات پیل کړي دي او د امن پر ځای کولو کوشش کوي. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له امریکایانو سره بندیان تبادله کړي دي. نن په یو خبر پاڼه کې دغه وزارت زیاته کړه چې د خان محمد په نامه یو افغان له امریکایي بند خپل شوی دی او دوه امریکایان د هغه په بدل کې امریکا ته سپارل شوي دي.
د مشال ریډیو لن خبرونه د جنوري پر 15 له افریقایي هیواد موریتانیا څخه د سپین پر لور روانه کښتۍ ډوبه شوې وه چې پکې 50 کسان وژل شوي ول. په وژل شوو کې 40 پاکستانیان هم ول. په هغه پیښه کې ځینې کسان لا درک دي چې پکې د خیبر د جمرود د 40 اجمل فراز او 38 ولی محمد هم دي، خو د دوی کورنۍ وایي غالب امکان دی چې دواړه د کښتۍ چې پکې دوه په پیښه کې ډوب شوي وي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر ضلع د جمرود غاډیز کلی خان فراز اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې غالب ګمان لري چې افریقایي ملک موریتانیا څخه سپین ته روانې کښتۍ کې د 40 زوی اجمل فراز اپریدی هم موجود و او په هغې ورځ د نورو کسانو ترڅنګ په سمندر کې ډوب شوی او تر اوسه لا درکه دی.
په 2 جنوري باندې ما تکال وکړو د کښتۍ نه او موږ روان یو په طرف د سپین. ما دینه مخکې مې ته ویلو چې را واپس شه، خو بیا هم د خپل ضد پرې نه خو. د هغې نه بعد د تقریبا 17 شوې چې ما د خپل زوی سره رابطه نه و شوې. زه الله حکام ته ما دا اپیلم دی چې کم سه کم ما ته دومره یو شناخت راشي، مړ دی ژوندی دی.
خان فراز اپریدی وایي چې په دې کښتۍ کې د دوی یو بل ګاونډي 38 ولی محمد اپریدی هم موجود و او هغه هم لا درکه دی. او په دو حجرو کې د دې لا درکه کسانو تعزیت او فاتحه روانه ده.
هغه ولی محمد نامه وه او هغه هم ادس را و، هغه هم نشته اوسه پورې غیب دی. هر سړی د مونږ نه زیات زړه دردېږي. ټوټل د ما اوسه پورې په دې باندې 15 لک روپۍ هغه ته ریسیو کړي ایجنټ ته. بس د ما
چې کوم ینګ جنریشن دغه ته مو صرف دا یو ریکویسټ دی چې خپل پلارانو ته هیڅ قسمه دغه شانتې مسله ما جوړو. ما پلار ته ویایو چې یاره ما فرض کړه یورپ لولګا یا بل ځای لا یا بل ځای لا غلط کار غلط انجامي.
ته جمرود متاثر شو کورنیو غړي وایي چې انساني سمګلرانو لومړی د دوی کسان له پاکستان څخه سعودي عربستان بیا افریقایي ملک سینیګال او ورپسې موریتانیا ته ورسول او له هغه ځایه په کښتۍ کې اروپایي هیواد سپین په لوري په سمندر کې روان کړل. خو د مراکش یو ساحل سره نږدې په سمندر کې کښتۍ ډوبه شوه. ویل کېږي چې دا کښتۍ د جنوري په دویمه نیټه له موریتانیا څخه روانه شوې وه او د جنوري په 15مه نیټه د مراکش په یوه ساحلي سیمه کې په سمندر کې ډوبه شوه. د جنوري په 19مه نیټه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مراکش یو ساحل سره نږدې د کښتۍ د ډوبېدو د پیښې نه ژغورل شویو 21 پاکستاني وګړو لپاره یې په رباط ښار کې سفارتي خدمات ورکول پیل کړي دي. له افریقایي ملک موریتانیا نه سپین په لوري روانې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 40 پاکستاني وګړو په ګډون د 50 کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د کډوالو د ژغورنې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي دي چې په دې کښتۍ کې خواوشا 6 سپاره ول چې 6 وژغورل شول. او د اجمل فراز او ولی محمد پردي د کورنیو غړو دا تایید کړي چې په ژغورل شویو پاکستاني وګړو کې د دوی د لادرکه کسانو نمونه نشته. په پېښور کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA د انساني سمګلنګ د مخنیوي څانګې یو افسر عرفان خان د جنوري په 19مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د جمرو د دواړو لادرکه شویو کسانو په حق لا پلټنې پیل کړي دي او په دې غیر قانوني کار کې ککړو انساني سمګلرانو پر ضد به سخته کاروایی وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته او همکارۍ د روانې جنوري میاشت پر 8مه او 28مه د بلوچستان سرمشریزي په نامه په اسلام آباد کې د دې لپاره غونډه کوي چې د خپلې صوبې لپاره پانګوال پیدا کړي. د دې غونډې قربتوب به د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې پر غاړه وي. د موضوع تفصیل د بوریوال کاکړ په رپورټ کې.
د بلوچستان حکومتي چارواکي هیلمن دي چې د بلوچستان سبمیټ په نامه دې غونډه کې به په دې وتوانېږي چې د ملک لوی صنعتکاران دې ته راجلب کړي چې په بلوچستان کې سرمایه کاري وکړي او د یادې صوبې په پرمختګ کې مرسته وکړي. د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ ادارې مرستیال مشر بلال خان کاکړ د دې غونډې د سرنګوالي په اړه د جنوري 3مه مشال رډي ته وویل په دې سرمشریزه کې یې لویو صنعتکارانو او پانګوالو ته بلنه ورکړې ده.
په دا کې موږ انویسټران چې کوم دي اورال د پاکستان غره غوښتي دي چې کوم مین انډسټریالیست دي او نوي انویسټرز دي په ماینینګ کې راځي، انرژي سیکټر کې راځي، لائف سٹاک کے راجی، مائنز اینڈ منرلز کے راجی، نو پدغ حوالہ سر چکو فیلڈ ریلیٹڈ انویسٹرز دے دا مر رہا پوچھتی تھی او دا صوبائی حکومت دا وزیر اعلی میر سرفراز بکٹی صاحب فراز مر سر مرست حاصل دا او دا وفاقی حکومت لطرف ایس آئی ایف سی اسپیشل انیشیٹیو چکو فورم جوڑ سوئی دی دا غم پدغ سمیٹ کی پرا شراکت تھی.
د بلوچستان حکومت د سرمایه‌کاری راجلبولو لپاره د غونډه په داسې وخت کې کوي چې له تیرې څه مودې راهیسې په یاد صوبه کې د نامنې پیښې لا زیاتې شوې دي. هلته یو پلو بلوچ وسلوال د پاکستان پوځ ته د يرغلګر په سترګه ګوري او د هغوی پر ضد یې جګړې ته دوام ورکړی دی او بل پلو په یاد صوبه کې وخت نا وخته خونړۍ فرقیزي پیښې هم رامنځته کیږي. د بلوچستان صوبایي او پاکستان مرکزی حکومتي او امنیتي چارواکي دا نا امني بهرني ایجنډا او جنگیدونکو بهرني لاسپوڅي بولي. اوس پښتنه دا ده چې صوبایي حکومت به پانګوال څنګه کانې کوي چې ورسي او په نا آرام حالت او سیمو کې سرمایه کاری وکړي. بلال خان کاکړ کڅ هم دا منی چې په دې لړ کې ناامنی یو ستونزه ده، خو وای چې یو پلاو ټوله صبح نه آرام نه ده او بل د د پوینا حکومت د امن پر ځای کولو ته ژمن دی.
د سکیورټي حالات لږ مسله کېسته، لیکن هغه د سرکار پوره کوشش دی چې کوم د سکیورټي حالات دي د دهشتګردانو خلاف چې کومې کاروایانې دي هغه حکومت بلوچستان او حکومت پاکستان کوي، او انشاءالله هغې کې به کامیابي راځي که خدای کړي وو. نو انویسترز چې کوم دي هغو ته موږ پوره سکیورټي ورکوو، پوره پروټوکول یا دی، او ګرده بلوچستان نه دی ډسټربه، یو څو ضلع دي، د هغې علاوه په نور اورال بلوچستان کې سکیورټي په عملات برابر دي.
د صوبې پر تجارتي او اقتصادي چارو نظر لرونکی انجینیر داروخان اڅکزی وای د امنیت ستونزه پر خپل ځای، خو د د پوینا دوی داسې غونډو ته ځکه خوشبینه دي چې په بلوچستان کې له ډېر مودې راهیسې پانګونه نه ده سوې. د د پوینا د پانګونې نه کېدو له کبله اوس هلته د پانګوالو یا سرمایه کاری کوونکو لپاره د زیاتې فائدې زمینه برابره سوې ده. نموړي د بیلګې په توګه وویل چې کوټي ته نږدې د بوستان او ورسره د لورلای او شاوخوا سیمې د پانګونې لپاره ډېرې مناسبې دي.
د مثال په توګه که موږ واخو بوستان اکنامیک زون دی، د ډېره وخت څخه جوړ تیار پروت دی، که د دې دلته انډسټریلیسټ راشي نو په بوستان کې څه داسې خاص مسله نشته چې دلته به یو کارخانې جوړولو باندې خلکو ته چې دي تحفظات وي، او یا به د هغه کارخانه دار ته دلته مشکل وي. دویم که چیرې موږ د لورلای شاوخوا سیمو ته وګورو، دلته زموږ زراعت او زموږ ډېر ښه د زراعت ځکې دي، او د هغه فصلونه موږ اخو، د هغه دپاره که موږ یو داسې کارخانې ولګوو نو هغه دلته په دې علاقه کې خلکو ته روزګار هم ورکوي او ګټه هم رسوي.
انجینیر داروخان اڅکزی زیاته کړه چې په چمن کې ځکه تر یو کال له زیاتې مودې راهیسې پرلت روان دی چې بیروزګاري ده. د ده په وینا که په چمن کې سرمایه کاری وسی نو نه یوازې به ځایي ولس ته د کار زمینه برابره سي، بلکې د پانګوالو لپاره هم د ګټې پراخې مواقع په لاس ورتلای سي.
نو په چمن کې حکومت یو ډېر غټ ځکه چې د هغه د اکنامیک زون په نامه باندې بیله کړې ده، او یو ماسټر پلان یې ورته جوړ کړی دی، انډسټریل زون یې ورته جوړ کړی دی، نو که دلته چې دی آبادکاري وسي نو بیا دا تمه ده چې د خلکو ته چې دلته روزګار ورسیږي، په سوو خلک په زرو خلک دلته پر سر روزګار شي، نو دا به دغه مطالبه یا دغه د خلکو تګ را تګ یا د خلکو د ماښام د ډوډۍ چې کوم مشکل دی دا شاید تر ډېره حده پورې حل شي.
بلوچستان د مځکې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې پراخې قدرتي زیرمې هم لري، خو د پرمختګ په سفر کې د ملک تر نورو صوبو ډېره شاته ګڼل کېږي. په ځانګړې توګه بلوڅ او پښتانه ملتپال د دې لپاره پر وفاق تور پورې کوي چې د صوبې په پرمختګ کې نه، بلکې د دوی په وینا یوازې هلته په موجودو قدرتي زیرمو کې دلچسپي لري. خو د پاکستان هر مرکزی حکومت د خپل واکمنۍ پر مهال ویلي چې د دوی په وینا د پاکستان پرمختګ د بلوچستان له ترقی سره تړلی دی.
بریوال کاکړ رپورټ د خبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو د بلوچستان په بلوس میشتو سیمو کې ورځ تر بلې وسلوال بدونه مخ په زیاتېدو دي. بلوچستان کې ان بلتون پالې وسلوالې ډلې بی ایل اے د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړی دی. د پاکستان پوز وایي چې د وسلوالو ضدي عملیاتو ته دوام ورکړی او تر بل هر وخت زیات وسلوال وژلي دي. خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او ولې، عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس دا رپورټ تیار کړی دی.
په پاکستان کې له شاوخوا شل کلونو راهیسې دوه وسلوالي جګړې روانې دي، که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله، داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړی، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې وویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. عامرانه د دې انسټیټیوټ مشر دی.
بی ایل اے بی اور ٹی ٹی
په تیرو درې څلورو کلونو کې د لیو ټیټکي ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تېر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 70% زیاتوالی راغلی.
د امیرانا د څېړنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2024 کال کې ټول 1520 وسوال بریدونه سوي ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې میشت خبریال کیا بلوڅ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړي شوي دي.
له تیرو درې څلورو کلونو راهیسې د بلوچ وسلوالو حملو کې تیزی راغلې ده، بلکې دوی د ګوریلا یا غلچکی جنگ پخوانی ټیکټیک هم بدل کړی دی او اوس ځانمرګي بریدونه کوي. په خاصه توګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کېږي تیر کال یې شپږ ځانمرګي حملې کړي وي.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسې پیل شوی چې پر ځای دی هم له هغه وخته پوځي عملیات روان دي، خو په 2015 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځمکنی کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2016 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتاً آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موقعو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه یې د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
سکیورټي ایجنسیز دی، لا انفورسمنت ایجنسی یعنی دی، هغوی مسلسل پښتو کوایو کنه چې د وچو سره لامدم وسوځي، نو هغه شیز اوای کول د پاره کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پوښتنه دا ده چې د پخوا په پرتلا وسلوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوې دي؟ امیرانا دوی وجه په ګوته کوي.
پاکستان کې وان پالیسی کا فیلیور ہے.
یوه وجه خو د پاکستان د افغان پالیسۍ د ناکامۍ ده او زموږ چې د افغان طالبانو کمې تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پي مسله حل شوه. بله وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پي او بي ایل ای وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربېره پر دې چې ټي ټي پي زیاتې حملې کړې دي، خو بي ایل ای نور هم پیاوړې شوې ده. د بي ایل ای لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لویې لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره
د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سم کې په رڼا ورځ ښکار شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ویل چې د امنیتي ځواکونو تر ورته وروسته وسوال مجبور شول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوچ وایي چې بلوچ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګري کېږي.
اب نوجوان انسرجنسی میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګری کیږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1947 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړی و. خو بل وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زور له درک کوي، وجنی او مړی ګرځوي. بل د بلوچو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلی کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو، نو که اوس یو یا دو کسان لا درک شي نو معنی یې دا ده چې په ټول کلی بد اثر وشو.
بله پوښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده، د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، اسمبلی قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمولو لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلارې جوړ شي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوی دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکوي چې موږ څومره دهشتګرد نامه کړله. هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشوز دي، لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو، زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی. بلوچستان پاکستان ریاست دا پکار دی چې د هر پرابلم د پاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن اډاپټ کړي موږ هغه طرف ته بالکل نسو.
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درې منټه د افیکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسلوال له منځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی و چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یو جامع او منظمه منصوبه جوړ کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي. دا مشال رادیو ده.
خیبر پختونخوا کې په نشو د روغدو کسانو د علاج چې مرکزونه دي دغه مسولین وای په هغه صوبه کې ډېرې ځوانان د نشو خواته روان دي. دوی وای د حکومت او مور پلار نه پاملرنه بیروزګاری او په اسانه نشو ته لاسرسی هغه څه دي چې له وجې ځوانان په آیس هیروینو چرسو او نورو نشو وخته کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر نور اړوند چارواکو په دې اړه مشال له سره خبرې ونه کړې. خو په تېرو وختونو کې حکومت په وار وار ویلي دي چې د نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل د اسرار علم مومن په دې رپورت کې.
لوندی زر باندې سیلا نمبر سی او مرګره د لاري مرګره نو هغه دې ته نشه کې موتی ما یا
دا خبر په خوا د سوات ملکابات کې پینځه کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دی. ارسلان د دیاله سوکالو وو چې د آیس هیروینو او چرسو نشي یې پیل کړی. نوموړي د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې دوی په کلی کې د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې روسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپل پیسو به یې ځان ته نشه خستا. نوموړی وای چې کله هم غم خادی ته لاړ شي نو خپلوان یې له د سره خپل بچی لوبو ته نه پرېږدي.
نو جی د خپل خودل به راځي نه چیرې د نشه یې چې د نور رات نشي اني د کچې زو ورته هم لري مخ نس دی به راځي نه پرې خودل. بس ما ته بس پک کته چې په لار بوته مو اده نشه یې نشه یې زبې دی ما وی وی د دې به راځي زس پک پخ کار په خاندان کې بم سپکم د چا برابر نه سپې پاروم نو نو
همدار څرګندوري د سواد منګلور سیمه 25 کلن شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرسو بیا هیروئن آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي.
دردونه بو تکلیف په واوري او هغې له خو به وکته که د هر څه زېږي نه به پیسې به ولکتي نشه به کوله.
ډاکټران وایي د آیس هیروئن او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتوب رسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوي ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د 80 کسانو علاج روان دی چې زیاتره ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاض چې د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روغدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمېر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېرې ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی ته ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شي هغه مونږ چوي ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی دته زی او ورپسې چې دی غلط محفل چې دی یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دی. نن سبا چې کم ځوانان روان دي او مونږ دا غونه کومه هیستوري اخلو نو هغه دغه وایي چې مونږ چې دی بس ته مرګری د لاسا مرګری د اسکل جمعه سره شروع کړل د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسترا انرژي د لپاره ځنې خلک چې دا دا کاروي چې ماته یعنی ذهن شما.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټر سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپلې مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نوموړی وایي چې د کلتوري محدودیتونو له کبله په نشو د روغ د مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټر سبا حمید د جنوري په 15مه مشالې ډوته وویل اکثره مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم دوایانو او انجکشنو استعمال له وجې په نشو اخته کیږي.
راغلی دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا دنه علاوه بل څه اپریشن شوه دی، هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره، نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشو ويم دی هغه انجکشن او هغه اډیکټیو دي، نو بیا هغه انجکشن لګي. فیمیل کې زیاتره موږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تخت بای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس، هیروین او نورو نشو د اخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشې نه ملاویږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي.
ٹیبلٹس کی گولو کیم چتے نو سوک الفرازولام واڑی سوک پرومازیپام او سوک یو سیزنازی او دا مختلف نمونه دونس دکلی چتون فارمیسی والا لرنا ورزی.
مشال دیو د خبر پختونخوا صحت وزیر سید قاسم علی شاہ او نور اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي، خو هغه زمنګ فون پورته نه کړ. البته د خبر پختونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکې یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 میلیونه روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبایي حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشه یي توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولي دي، خو د دې باوجود له حکومت سره په نشو د روږدو کسانو شمیرې نشته. البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یوه نا حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روږدو کسانو علاج کوي، د دې مشر محمد شفیق مشال ډوته ویل په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 200,000 خلک په بیلابیلو نشو روغ دي.
دا مشال ریډیو دا
د خوست اوسیدونکو لپنګوالو او شتمنو کسانو غواړي چې په هغه ولایت کې د خلکو د کارموندنې او د اړینو توکو د تولید په خاطر پر صنعتي فابریکو پانګونه وکړي. دوی لاړوند ادارو هم غواړي چې پانګوال وهڅوي او ورته د پانګونې لپاره د ځمکې او برېښنا په ګډون نورې اړینې اسانتیاوې برابر کړي. په خوست کې بیا د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي وایي دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې پانګوالو ته د کار او خدمت لازم شرایط برابر کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې ورو.
دا د خوست ښار د شمال پل سره نږدې د فوم جوړولو یوه فابریکه ده چې د خپلو تولیداتو په خوا کې شاوخوا 200 کسانو ته هم د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابره کړې ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې د خلکو یوه بنسټیزه غوښتنه کارموندنه ده او دوی وایي که چیرې په فابریکو او زیربنایي پروژو پانګونه وشي نو د بیکارۍ کچه به ورسره ټیټه شي. د یادې فابریکې مسؤلین وایي دوی له خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، غزنی، کابل او کندهار بازارونو ته هم فوم صادروي او کافی مشتریان لري. د یادې فابریکې مسؤل نصیر احمد مشال رادیو ته وویل
یو فوم تولیدو هغه څه چې د فرش لاندې په اتاقونو کې استفاده کیږي او یو هغه د ناستې توشکونه اسپنجونه دي او دریم ډول یې چې دی د تخت خاو دپاره یعنې د کټونو دپاره هم دغه جوړو اسپنجونه جوړوي.
د خوست د صنعتکارانو اتحادیه مسؤل ګلزار جنتزوی وایي په دې ځای کې ډېری فابریکې د خوراک او څښاک توکي تولیدوي او که پانګوال ته زمینې برابرې شي په ډېرو نور برخو کې به هم تولیدات پیل کړي.
اکثریت فابریکې خوراکي توکي تولیدوي، بعضي کم تعداد کارخانه دي چې پلاسکو، پلاستیک، پنج همدغه تولیدوي. اکثریت بیا خوراکي مواد دي لکه پاپسو، دال، بسکټ، مشروبات، سجق، ژولې، چشکی، همداسې نور شیان.
ځایي سوداګر او کاروباریان هم د نورو هیوادونو او د افغانستان د ولایتونو له وارداتو څخه د خوست تولیدات دوی او مشتریانو لپاره په ګټه او بې زحمته بولي. د خوست دوه تنه دوکانداران نیاز او تلاوت خان وایي
خوست لپاره و خاصتا موږ دوکاندارانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي دي. دا به موږ مخکې ډېر په تکلیف راوړلي، خارج هیواد نه به م راوړل سیدل دغه کارخونه پیل کړی دی، موږ لپاره ډېر سهولت رامنځته کړی دی.
دغه سې د بلختو یا د بل شي ارزه کم کارخانه چې وي موږ ته چې دلته مقام سید شي او د خلکو ته هم داسې اطمینان حاصلېږي او ارزونی ارسي دغه سره دا ډېره ښه خبره ده. خدای دې وکړي داسې یو څو کارخانې نور هم فعال شي.
په خوست کې د فوم جوړولو د فابریکې کارګر هم دې ته خوښ دي چې په خپل ولایت کې ورته د کار زمینه برابره شوي. دوه تنه کارګر غازی خان او ساحل خان وایي
تقریبا یو نیم کال کېږي دلته کار کوي مونږ او د کورنۍ اړتیاوې یو اندازې پوره پوره کېږي. درود منند نم همدا هیله ده چې د کار طلب وکړي خپل وطن کې وطن دپاره کار وکړي.
الحمدلله هر څه پوره کېږي. زه ډېر خوښ یم دلته بس سبیر ځم بېګا خپل کور ته ځم خپل بچیان ته ځم الحمدلله ډېر خوشحاله یم.
بلوری ته ځای مسؤلین پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې هغوی لپاره به په هره برخه کې چې وغواړي د پانګونې لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست استازي عبدالله عابد ویل
خوست ولایتي اداره د پانګوالو سره په کامله معنا همکار ده. نو دغو امکاناتو ته په کتو نور نوي پانګوال هم د پلان لري تر څو خوست کې دوی پانګونه وکړي د خارجي هیوادونو نه خپله سرمایه افغانستان او بلدي خوست ته انتقال کړي.
یاد دیوی اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې 210 فابریکې او کارخونې فعال دي چې د شاوخوا 2000 کارګرو پرمټ پکې تر ډېره د خوراک او څښاک توکي همدارنګه پلاستیکي او پلاستکو لوښي او د ورځني ژوند نور د اړتیا وړ شیان تولیدیږي.
دا مشال رادیو ده.